شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بشری حقوقو د څار بنسټ وایي په افغانستان کې په 2040 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د شزون جنو او اقلیتونو د څپلو لکبله د بشری حقوقو وضعیت لا ناوړه شوی دی. دغه بنسټ په هغه راپور کې چې په سبانې سلو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت تکتنه کړي او پرون پنځشنبه خبر کړ، ویلي چې طالبانو خبریالان او انتقاد کوونکي هم نیولي او پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي دي. د بشری حقوقو د سر بنسټ د افغانستان د څنګه یوې څیړونکي فرشتي عباسي ویلي چې د طالبانو په سبانې درې کلن واکمنۍ کې د حقوقو او ازادیو ځپل زیات شوی دی. هغه ویلي دولتونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې د شزو او جنو په وړاندې ناوړه چلند پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اضطراري خوراکي مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د دغه پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل په ژمي کې د 16 میلیونه کسانو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې شوې دي.
همدارز د خلونو ریوال پروگرام سکل جمی کی د افغانستان د زیانمنو کورنۍ او سره د مرستې لپاره ل 800 میلیونه ډالر څخه هم ډیرو پیسو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې روان میلادي کال چې نن یې ولسمه ده، په افغانستان کې به 22 میلیونه او 9 لک وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې سبانې 1,200,000 بې اسناد افغانان ثبت شوي چې له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې سبانې 18% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون برستندویو ادارو په همکاري له سبانې 340,000 راستنو شویو سره بشری مرستې شوې دي. د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ په یو خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 1500 کیلومتر پورې وي. د عراق و جکپوري ډیپلوماټ په خپل خبره کې له فعالو وسلوالو ډلو وغوښتل چې وسله پرمځک کښېږدي. دغه وسلوالو فرقو د امریکایي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستي یا یې هم پر اسرائیل راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین له ریوټرز خبري آژانس سره په مرکه کې له دغه وسلوالو فرقو غوښتنه وکړه چې د عراق له رسمي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي. او د جرمنی لوفتنزا هوای شرکت پرون اعلان وکاو چې تل ابیب ته به سر له بلی میلادي میاشتې الوتنې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت وشو چې د چهارشنبه په ورځ دا وخت د اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند اعلان شو. د دې اوربند لمخې د حماس له بنده د اسرائیل پاتې یرغمل خوشی کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د بندي افغان الاصل امریکایي ورور هلال لري چې د طالبانو او امریکایانو د تبادلې هڅه به بریالي شي.
نو رئیس جمهور متداد راکړه چې محمد رحیم افغان به کومو لکوي تبادله کوي مو استاد اورور بغیر نه ته باید لکو.
افغان سوداګر وای د طالبانو د امنیتی ادارو له لوري زورول کیږي.
هغه تجاران چې د امنیتی ادارو د طرفه نه ول کیږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې چول کیږي حق ته پکې دي نه شکل جدا شي.
د پاملرنې مؤسسه وای د طالبانو تر واک لاندې د شزو وضعیت ته اندیشته په ډیری دودی یو شپیر افغانانو پرون په لندن کې د کرکټ د ملي لوبډلی په ملاتړ مظاهره وکړه.
که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دغه تاسو نشئ کولای په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې دوه بهر میشتو افغانانو خپل سیمې ته پوخ سړک جوړ کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د یو افغان الاصل امریکایي وګړي ورور هیلمند دی چې د طالبانو او واشنگتن ترمنز د بندیانو د تبادله خبري نتیجه ورکړي. په ورسوي کې د دواړو خواو ترمنز د بندیانو د تبادله پر سر خبري چټکی شوې دي. سرچینې وایي د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د طالبانو لشتر لشه یو بندي د دریو امریکایي وګړو په بدل کې خوشی کړي. د موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړې. په ورستیو کې د دواړو لوریو ترمنځ دغه خبرې چټکې سوي او د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کریبي ویلي دغه حادثه به د امریکایي وګړو تر خوشي کېدو پورې روانې وي. د امریکا په بندیانو کې یو هم محمود شاه حبیبي دی چې د افغانستان تابعیت هم لري او د کورنۍ غړي وایي چې هغه د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې پر 10 په کابل کې نیول شوی دی. ځینو امریکایي چارواکو د محمود شاه حبیبي ترڅنګ د دوو نورو امریکایي وګړو رایان کوربت او جورج ګیلزمن پر نیول کېدو هم اندېښنه شولې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل:
نو رئیس جمهور ماته تداد راکړ چې محمد رحیم افغان به که موږ الکوي تبادله کوي مو استاد ورور بغیر نه تبادله کوو. نو موږ هم دې ته امیدوار یو چې شاید دغه مذاکرات یو نتیجه ورکړي، چون دغه فعلي حکومت ډېر کم وخت پاتې دی. د دا نوي حکومت هم موږ امیدوار یو که چیرې په دغه حکومت کې د مذاکرات پای ته ونه رسېږي. د ټرمپ حکومت ته امیدوار یو او د هغو سره مو تماس نیولی دی او امید لرو چې هغه په دې عرصه کې کومک وکړي او مذاکرات وکړي د طالبانو سره بالاخره زما ورور را آزاد کړي.
د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې تیره سیشن به راپور ورکړی وی چې د طالبانو دغه زندانی محمد رحیم ال افغانی نومیږي چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره یې ارتباط درلود. ال افغانی د القاعده شبکې عملیاتي شخصیت سوی چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای له توقیف څخه ګوانتنامو ته ولېږدول سو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په زمري یا صد میاشت کې له آریانا نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو نیول کېدل تایید کړي وو، خو د محمود شاه حبیبي د زندانی کېدو خبرونه نو منلي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په وږي اسمبلی میاشت کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې محمود شاه د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه واضح هم رد کړی و چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول کېدل په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي چې هغه د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې مخکې له افغانستانه وتلی و. محمود شاه حبیبي د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملکی هوایي چلن ادارې مشر و. امریکایي چارواکي وایي ایمن الزواهری د 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 1/3 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې ووژل سو. طالبانو یوازې دا تایید کړی چې په کابل کې پر یوه کور د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوی، خو د حملې پر وخت د دوی په وینا چې دا کور تش و. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن تېرې یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په استازیتوب د هغه ورور احمد شاه حبیبي له ولسمشر بایډن سره خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ لخوا په یوه خپرسوي اعلامیه کې ویل سوي چې بایډن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول سوي د ستنولو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود شاه حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تیر یکشنبه ویلي وو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي، خو په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. شغلی فطرت نو ویلي چې له دوی سره د بندي امریکایي وګړو شمیر څو دی او له امریکایي لوري سره څو تنه طالبان بندیان دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې په لړم یا عقرب میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان سته، خو په هغوی کې امریکایان نسته. تر دې مخکې ځینو بریتانوي رسنیو راپور ورکړی و چې طالبانو د بندیانو د تبادلې موضوع د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو ته ځنډولي. ښاغلی ټرمپ د جنوري پر 6مه لوړه کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی یو شمیر مسؤلان د طالبانو د حکومت د امنیتي ادارو له لوري له سوداګرو او پانګوالو سره د ناسم چلند او د دوی د زورونې په اړه اندېښنه شي. د دې خونی د مدیره پلاوی غړی خان جان علي کوزی وایي چې په افغانستان کې د سوداګرو د ستونزو د حل او ورته ځواب ویلو لپاره باید یو ځانګړی کمیسیون جوړ شي. د دا خبره پرون پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. د دې موضوع جزئیات د آبدی سپوږمۍ پر
په افغانستان کې د نن د افغان سوداګرو او پانګوالو د ستونزو وندښنو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمیر چارواکي د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو لخوا له سوداګرو او پانګوالو سره د نامناسب چلند او د دوی د زورونې له امله اندېښمن دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی د پنشن می پورس د جدي په 12مه په کابل کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په یو غونډه کې د دې ستونزې د حل لپاره د یو کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه وویل
تجار جست جامع دی، سرمایدار جست جامع دی، هله مداده داسې یو کمیسیون جوړ شي هغه تجاران چې د امنیتي ادارو د طرفه نه بازداشتېږي یا نیول کېږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې اچول کېږي یا حقه ته پورته کېږي، د دې نه شکل جدا شي راو غوښتل شي او په منظم شکل مربوطه ادارې ته وپېژندل شي خپل جواب ویل شي.
هغه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دننه کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د یو فرمان د جوړولو غوښتنه هم وکړه. څو په خبره یې د سوداګرو ستونزې او غوښتنې له بېلابېلو څانګو ژر تر ژره خلاصې او ستونزې حل شي. په ورته وخت کې ځینې پانګوال هم تاییدوي چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې داسې پیښې رامنځته شوې دي او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو د غوښتنې په تایید دوی هم غواړي چې په دې برخه کې یوه مسؤوله اداره جوړه شي. پانګوال رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اورېدل کېږي چې داسې موضوع مخته راغلي، امنیتي ادارې برخورد صحیح نه کوي، لکه تجار او د عادي حاصلي ترمنځ فرق نه کوي او د یو مجرم په سترګه ورته ګوري.
خود طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا ټولو سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د ستونزو په حل کې به همکاري وکړي. هغه په ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي تر څو د افغانستان د اقتصاد په وده کې خپل رول ولوبوي.
افغانستان اسلامي امارات په استازیتوب د خصوصي سکتور استازو سوداګرو صنعتکارانو پانګوالو ته یو ځل بیا ډاډ ورکوم چې اسلامي امارات به د اړتیا پر مهال هر ډول لازمه همکاري ترسره کوي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې ډېری سوداګرو او پانګوالو وار د مخه د طالبانو د حکومت د نه ملاتړ په اړه شکایت کړی و او ټینګار یې کړی و چې دوی د برېښنا، ځمکې او د دوی محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نشتون په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی تر ټینګار کړی چې د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره د دوی ستونزو ته د حل هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خو د طالبانو حکومتي چارواکو تل ادعا کړې چې دوی د پانګوالو ملاتړ کړی او اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته له تاسو سره ده.
پرون په لندن کې یو شمېر افغانانو د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه مظاهره وکړه. دوی وروسته له دې د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول شول او د سپورت او سیاست د بیلتون غوښتنه یې وکړه چې د بریتانیا د پارلمان ځینو غړیو د کرکټ له نړیوالو اتلولیو څخه د افغانستان د لوبډلې د ایستلو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نارینه کرکټ لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لسګونه افغانانو د برتانیا د پارلمان مخې ته د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 14 نیټه لاریون ترسره کړ او په خپل شعارونو کې کرکټ د افغانانو یوازینی خوښي وبلله. دا لاریون داسې مهال ترسره کیږي چې تیره اونۍ د برتانیا پارلمان 1600 غړي د یو لیک له لارې د انګلستان کرکټ بورډ نه غوښتي وو چې د اتلانو په جام کې له افغانستان سره له سیالۍ پریکون وکړي. همدارنګه د سویلي افریقا د سپورت وزیر هم دا غږ بدرګه کړی وو او د خپل هیواد د کرکټ ادارې ته ویلي چې افغانستان سره د سیالي نه کوي. لارون کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، بلکې د نارینه یو پراخ قشر به هم چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلی دی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دغه لارون یو تن ګډونوالې ډیوه پتنګ په خپلو خبرو کې وویل
یو بندیز په بل بندیز باندې تاسو نشو کولای د باینه یوزو که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي دغه تاسو نشو کولای په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
دغه لارون کوونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو د خونځې او د پرانستي او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله. هغه پتنګ دا هم وویل چې که طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې خونځې بند کړي دي او د برتانیا د پارلمان غړي په افغان ځوانانو د کرکټ لوبه بندوي، بیا په عمل کې له طالبانو سره کوم توپیر نشته.
نن راز که چیرته پارلمان او یا هر افغانان چې غواړي بندیز په کرکټ باندې راولي زما د پاره د اووی او د طالبانو فرق نشته دی.
د لارین یو بل ګډونوال قمر زمان جبرخیل هم وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې روان ستونزې نشي حلولی، بلکې لا یې زیاتوي.
کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړه دا صحیح خبره نه ده. که چیرته خبره د جنکو د تعلیم وي خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته ده، همغه حل لارو پسې وګرځېږي. دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي دا یوازې د موږ هغه د ملي ارزښتونه له منځه وړي.
د نوموړي په وینا هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانانو له ارزښتونو سره لوبې وکړي او یا ورته ستونزې جوړې کړي. هغه زیاته کړه
دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي، دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره موږ دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکوو. نو نن که موږ دلته د برټانیا پارلمان مخې ته راغلي یو همدغسې به نور ګامونه هم اخلو چې د دوی دغه کومې لارې څه دي یا دغه کوم کارونه څه کوي کوم پریکړه لیک چې دوی ته ورلېږي د دوی پکې ناکام راولو.
که څه هم دغو لارون کوونکو ویره ښودله چې که د افغان کرکټ پر وړاندې د بندیز روان کمپاین دوام پیدا کړي نو ښایي اغېز وکړي، خو اوسمهال د انګلستان او سویلي افریقا د کرکټ ادارو د خپلو سیاستوالو غوښتنې رد کړي دي او د کرکټ نړیوالې شورا هم د اتلانو په جام کې د افغانستان ملي لوبډلې ګډون تاریخي بللی دی. ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافۍ سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه پیل شي چې په افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ استرالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي.
په لندن کې د افغانستان د کرکټ په ننګه د لاریون وروسته له هغه وشو چې د بریتانیا د پارلمان د غړیو په شمول ځینو خواوو په افغانستان کې له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. د پاملرنې نړیوالې موسسې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره د ښځو د حقونو وضعیت له سختو ننګونو سره مخامخ دی. د دې موضوع نور جزئیات عابد سپوږمۍ په راپور کې واوري.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره یوه له دښمنۍ، ګواښونو او تاوتریخوالي ډکه فضا رامنځته کړې ده. د سازمان پرون د چهارشنبې په ورځ د جنورۍ په 15 پر خپلې ویب پاڼې په خپور شوي راپور کې زیاته کړې چې د 2021 کال د اګست له 15 مخکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي وو. په پریکړه کې د ښځو ونډه زیاته شوې وه او د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونه رامنځته شوي وو، خو د دې سازمان په خبره د طالبانو حکومت له بیا راتګ سره یاد وضعیت په ډېر لوی توپیر سره بدلون موندلی دی. راپور ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په بدلون سره نړیوالو سازمانونو هم خپل ستراتیژۍ بدلې کړې او له عام ملاتړ څخه د ټولنې په کچه ابتکاراتو ته مخه کړې ده تر څو د ښځو او نجونو اړتیاوې په خوندي ډول پوره او د دوی امنیت تضمین کړي. د پاملرنې سازمان زیاتوي چې دا ستراتیژیک بدلون د دې لپاره شوی چې د ښځو غږ پیاوړی شي او د هغوی لپاره سرچینې برابرې شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځې په افغانستان کې وایي چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له لاسه ورکړې او په یوې داسې فضا کې ژوند کوي چې له ویرې او تاوتریخوالي ډکه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي ډاډره چې په غزه کې به اوربند له تمې سره سم د یکشنبې له ورځې ټینګ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربند په موافقه کې په وروستیو شیبو کې ځینې مسایل پیدا شوي دي. د اسرائیل رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیل کابینه به د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب لپاره نن جمعه غونډه وکوي.
په غزه کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو او د پاتې یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو له اعلان یو ورځ وروسته یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات ویلي ډاډه دی چې د موافقې په وروستۍ شیبه کې له راغلي ستونزې سره سره به په غزه کې د اوربند عملي کېدل د یکشنبې په ورځ له تمې سره سم پیل شي. انتونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه پرون په خپل وروستي خبری کانفرنس کې وویل چې هغه د پنځشنبې پر سهار د دې مسالې د حل لپاره د امریکا له مذاکره کوونکي بریت مکګورک او قطري چارواکو سره خبري کړې دي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د پنځشنبې پر ورځ ویلي وو متحده ایالات هیله لري چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند او د یرغمل سوو کسانو د خوشی کېدو په تړون کې پاتې ستونزې حل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. کربی ټینګار وکړ چې د امریکا ټیم په دوحه کې د اسرائیل له چارواکو او مذاکره کوونکو سره د مسایلو د حل لپاره کار کوي. د اسرائیل رسنیو پرون راپور ورکړ چې د اسرائیل کابینه به د جمعې په ورځ د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب په باب غونډه وکړي. د اسرائیل او حماس د سختریز ډلې ترمنځ منځګړو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د اوربند او د پاتې یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو په اړه پر یوه موافقه سلا سوي دي. قطر چې یو له منځګړو دی د موافقې له اعلان څخه څو ساعته وروسته وویل چې اوربند به د یکشنبې په ورځ پیل سي. په غزه کې د روانې جګړې تر 1500 میاشتو زیات وخت تیر سوی دی. په غزه تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او له 250 زیات نور یرغمل کړل. له دې ډلې ویل سوي چې شاوخوا سل یې لا هم یرغمل دي چې اوس یې د خلاصون هڅې روانې دي، خو ځینې ممکن د یرغمل پر مهال مړ سوي وي. د غزې په جګړه کې لږ تر لږه 46,000 کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د جګړې د غزې د 2.3 میلیون وګړو 90% یې بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیانونه اړولي دي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو په ولسوالۍ کې چنارګي سیمې ته غځېدلی سړک د دوو تنو بهر میشتو افغانانو په مالي لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ شو. دغه سړک ته چې 2000 متره اوږدوالی او 1 متر پلنوالی لري ځایي اوسیدونکي خوښتي او وایي پخوا خپلې سیمې ته د موټرو تګ راتګ ډېر ستونزمن و. څه موده مخکې یوې بهر میشتې ښځینه افغاني هم په خپل شخصي لګښت د څمکنیو په څنګلوري ولسوالی ځازدی کې د ولکه ډالرو په لګښت یو روغتون جوړ کړی و چې ناروغ لرونکو لپاره ټول خدمتونه وړیا دي. نور حال د نجیب الله لو خیل په راپور کې
یاد سیمه ته غزیدلی لاره چې د غونډۍ او لوړو ژورو مسیر لاره هغه ذاته د موټرو تګ را تګ لګو چې له کبله کرایل وړي وي. د سړک جوړولو د برنامه ځای مسؤل داوود زلان ویل
د فخر ځای دی چې یو 2 کیلومتره سړک چې تقریبا 8 میل لغنه لګښت پر غلې او د دوه ملي تجارت چې د همدې سیمې د همدې کلی اوسیدونکو دي. د لمړی پلس کار چې و د میودین منګل لخوا ترسره شو چې جغلکری و پلچک جوړونه و، خو دویم پلس کې چې د سړک کنکریټي چارې وي هغه د خوجدین منګل لخوا ترسره شوې. زپی چارې چې وي لکه څنګهوډ کول و بغلونه و د هغوډ کول و بعضې رنګ چارې وي، نو الله الحمد د الله فضل و چې دا سړک موږ ته جوړ شو. پسسې ډول
یاد سړک د ځایي اوسیدونکي حاجي طاهر الدین د زوی او وراره په ګډې مالي مرستې چې اوس مهال په بهر کې مسافر دي جوړ شوی دی.
دغه سړک به چې جوړ کړی چې یو بارون به پوه شی بعد نه به بتار کړی، نو مخکې به دا رقم د کتا وای چې اوس د کلی ټول غریبون دي، نو دغه به و چې یو مټار به نو چې به هغه به 1500 2500 روپۍ تلو، هغه مټار اوس په 200 300 روپۍ چې
د څمکنیو د چنارګي سیمې اوسیدونکي له دې کاره وخت یو زیاتوي. د دې ځای ځینې بهر میشتې مسافر ښه پانګه لري او که د دې کسانو په شان خپل وطن کې ځینې ټولګټې چارې ترسره کړي د خلکو د خوشحالۍ او د وطن له آبادۍ سره به یې مرستې کړي وي. ځایي اوسیدونکی داود باوري وایي
ما فکر سره پکتیا کې به دا نوی ګام وي، نو نورو ځوانانو نو ته یو ښه میسج شو، یو ښه پیغام شو، یو ښه فکر شو چې هغه د خپلې مندکې دپاره د خپلې سیمې کلو دپاره داسې نیک کار وکړي هغه بنسټي وي.
د څمکنیو قومي مخور له چارواکو هم غواړي هغه کسان وهڅوي چې خپلو وطنوالو ته په شخصي امکاناتو بېلابېلو برخو کې خدمت کول غواړي. یو تنځایي مخور غازی رحیمي وویل
په اوسني حکومت باندې د دوی په مشرانو باندې مې غږ دی چې داسې ځوانان چې هغه په خپل وطن او خپله منطقه کې داسې پیاوړې پاروجې په کار چولی دي یا سر ته رسولی دي یا نوی پلان ورته لري، دا هغو ملي ور وتړو ترڅو هغه نا امید نکو.
یاد دیوی څمکنی د پکتیا په لویدیځ کې د خیبر پختونخوا له کورمې سره پر پوله پرته هغه شنه او سمسوره سیمه ده چې هوار ځمکې لږې دي او ډیری خلک یې د غرونو او غونډیو په لمنو کې اوسیږي. په تېر کې د څمکنیو ولسوالۍ ډیریو کلیو ته لارې نه دي پخې شوي او خلک د ولسوالۍ له بازاره بیا تر خپلو کلیو او کورونو په تګ راتګ کې د سړکونو د خرابوالي د لاسه له ستونزو سره مخامخ دي.
افغانستان د پرمختګ مخنیوی ولې سوی دی په څه خاطر باندې سوی دی څه مشکل شته چې اجازه نه ورکوي؟ یو غټ شکایت م دغه دی چې اوس سر دی موږ حکومتي چارواکي ګیر کې بس مو کمپیوټر راسره یې که موبایل راسره یې بس موبایل شخصي اړم ته مونږ نه وځي.
زه د پکتیکا ولایت چې در سره په لین کې د موږ په خصوصا پکتیکا ولایت کوم د نجونو مکتبونه دي، اول خو د نجونو مکتبونه سه بالکل ستنه او بل غیره په دې خو باندې شپږم ټولګي سمپونه شروع کړي دي، هغه استادانو ته لا تقریبا د شپږ میاشتې کېږي ماشومونه نه دي ورته ول سوي.
طالبانو چې دا ښوونځي تړلي دي د نجونو پر مخ باندې دا بالکل د مخالف یم او نور چې څه د امن راوستل دي هغه په سل په سل کې د دې سره زه پکې ما دغه د نجونو پر مخ چې دا ښوونځي پرانیستي په دغه موږ ډېر خوشحاله کېږو او دغه دا چې بندې ده دا سل په سل کې موږ ورسره مخالف یو که دا نه خلاص کړو دا مکتبونه دا به همیشه افغانستان د شاته پاتې وي او داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نورو ابوسایم الکو ته به موږ ته ټولې احتیاج یو.
دا موږ د وطن د زنانو سره دا ډېر ظلم دی او ډېره ناکي ده، دا باید لاسي د مکتبونه ځکه چې موږ هیواد و دې ته ضرورت لري او ډېر سخت اغیزه پر موږ باندې دی چې مثال اوس خپل مریضان دي اوس دا موږ څه په وکړو؟ دا کوم ډاکټر ته بوزو؟ خو چې ډاکټر ته ورولو که ښځه ډاکټر یې نو زموږ مریض خپل حال ښه ورته ویلی شي او که دا رقم یې چې مثال ګرد نارینه ډاکټر یې نو کله کولی شي چې معنا خپل حال ورته وایي؟ تبونه سل فیصده باید یې لاسي.
محمد رفیق مینه فایل غزنی ولایت کې اوسېدونکی یم. خدای دې وکړي دا مکتبونه په صحیح توګه خلاص شي. دا مکتبونه بند کړي دي، دا خو ولاړ ظلم ده د افغانستان له ښځو سره او له خلکو سره له ټولو سره ظلم ده، نو موږ دا غواړو چې دا دې راته خلاص کړي.
د بادغیس ولایت څخه په یم پرېږدم ګوره علم چې دا خورونا ده اولنه علم د دین دی بیا د دین سره دا نور علوم چې عصري علوم دي ما ټکر نه لري ځکه ضرورت یې ورته.
نوم یې متحد دی د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. طالبانو دغه د انجونو مکتبونه د خپلې ځمه خپلې خورکۍ ده اداکر شش کال یوم خور می پنهم سین کی ته بل پاتم سین کی ته مکتبونه بندي خودي ار وخت شکایت کی خودي ما مش پکور کی کوشش سره کارو ترسونو انګلیسی ری زیات خودما ته ارزو او هله ده چې بعد دې جنو مکتبونه باید لسی د افغانستان ملشتمنی ده
په دې هر سره پویږي چې شپ کال وروسته به دغه شې بیان نه وي دا خواره یو تقاعد لري مرګ لري نو شپ کال بعد به موږ دغه شې د کوم خوا سره ولو چې اوس ضرورت ورته ستا کدا شې به ستاله ونه کې نو شپ کال بعد خو دا شې بیان نسته بیا به د خلک ګاونډي هیوادو ته خپل ښځې د ضرورت لپاره چې دلته وي هغه ځان سره راولي او که چیرې د مریضۍ په وجه ضرورت وي بیا به خارج ته بیایي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د بشری حقوقو د څار بنسټ وایي په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د شزون جنو او اقلیتونو د سپلو لقبل د بشری حقوقو وضعیت لا ناوړه شوی دی. دغه بنسټ په هغه راپور کې چې په سبانې سلو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت تکتنه کړي او پرون پنځشنبه خبر کړ ویلي چې طالبانو خبریالان او انتقاد کوونکي هم نیولي او پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره استراري خوراکي مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د دغه پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل په ژمي کې د 16 میلیونه کسانو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې شوې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې سبان 1,200,000 بی اسناد افغانان ثبت شوي چې له ایران افغانستان ته استل شوي دي. دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې سبان 85% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون برستندو یو ادارو په همکاری له چباندی 340,000 راستنو شګیو سره بشری مرستي شوې دي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په ورستیو کې بیا اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر چټک کړی دی. د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ په یو خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتاً تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 1500 کیلومتر پورې وي. د عراق و جکپوري ډیپلوماټ په خپل خبره کې له فعالو وسلوالو ډلو وغوښتل چې وسله پرمزک کښېږدي. دغه وسلوالو فرقو د امریکایي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستي یا یې هم پر اسرائیل راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي دي. او د جرمني لوفتنزا هوایي شرکت پرون اعلان وکاو چې تل ابیب ته سر له بلې میلادي میاشتې الوتنې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت وشو چې د چهارشنبه په ورځ دا وخت د اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند اعلان شو. د دې اوربند له مخې د حماس له بنده د اسرائیل پاتې یرغمل خوشي کیږي.
اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علوم په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب خبرونه ته خراغلي. د برته وایي چې کله چې وینجلې او چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق دی لري چې د دې خوخه باید پکې اوسي؟
دا ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت کې ټول روغ جوړ اوسې او تاسو هم مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کړو چې د اسلام مبارک دین څومره حق حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازه یې مېرمنو ته ورکړي دي. یعنې د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته رې چې دا نارینه دي او دا خزینه دي. حتی په عبادتاتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې، لکه بعضي خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا د علما او اقوال دي. په دین کې د دې لپاره هیڅ ځای نشته. یعنې حتی د مانځه طریقه دواړو یو شی دی. رابو شوتل چې دغه د انتخاب موضوع ده، خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتل چې آیا خزه بیرته دا حق لري که نه لري؟ خزه موږ دوه برخې خزې لرو، یو پیغلې دي، یو کونډې دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چا نه کولای شي چې هغه ځان دپاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسیب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان دپاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې دپاره په دې کې مشوره حتی د ده لپاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا د نه څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو په همدې حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي. نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها واذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکره جلوی چې مونږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغسل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه ونه واغسل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځای کې چې دغه سید نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک راسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلو نه اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکي اذنها یا رسول الله وهي تستحي، مونږه کده دونه اجازه واخلو دو لګه حیا کې یا لګه شرم کې. یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوان را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي دا کاغه مونږه اجازه وسنګ واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خپل مبارک خلی ولا ویل چې واذنها سماتها، یعنی کتا چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکۍ یا خورجانی زته احمد یا حامد ته ورکوما په دې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کیږي، یا به دا جلی درته وایي چې زما خوښه ده، ما دغه عقد زما خوښ دی، ما ولا ورکی، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وای، یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم بده کې د رغبت ده. او دا موږ ګورو ابراهیم خلیل صاحب، موږ متوجه شو واقعا د کومې خوراکۍ، د کومې لورکۍ چې خوښه یې، هغه چوپ پاتې کیږي، ځان سره مسکی شي او روانه شي مجلس تر کې. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دی، دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې نه زما خوښه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نهي کړی دا، او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه سماتها او یا ول بکر تستاذن، تاسو نه اجازه واخلئ. نو په دغه اساس باندې که دغه عمل چوکي دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري ټوګه چوک ورکي، بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو. ځکه چې نارینه نه د زامنو نه پوښتنه کوو، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 5 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی. یعنی موږ یو دروغجن او کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینه نه پوښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او بلته بالعکس د خزینه نه پوښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې له دوی پاتې ورسیږي.
بله مدرس صاحب، د ځینو رسنیو د راپور لمخې او بل خوا به عیني شاهدان هم دوايي له کومې ورځې چې طالبانو نظام په خزو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کارتنه پریدي. دغه موضوع له پخوانه نورم زیاته سوی ده چې په یو شمیر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کیږي چې ورته ویل کیږي چې اوس خو مکتب نسته، تی وایي پوهنتون نسته، کار نسته. دغلته هم دوی نه پوښتنه نه کیږي، دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کیدلی سي.
دغسې یو دعوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی، او دغه حقوق د خپل لاندې کوي. یعنی که تاسو متوجه شئ، د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق غواړي. یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بی غیرتۍ زیاده دا څومره د بی حیايي زیاده خدای نه خواسته چې تخپل وای چې هغه غیر مسلم دی خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا غیر مسلم ته ترازی چې لورکې له حق ورکا او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو دواړه پروت دی تاسو د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي او تعالی امر په د باندې شویل چې دوه حقوق ورکا خو ته بیا هم په حقوق باندې دوه سترګې پټې دوه په حقوق باندې تجاوز کې او بیا ستاسو په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وای په دې کې چې دغه حقوق تاسو د په خول اندی کړی دي یعنی په دې کې خو زه فکر کوم چې د حقوق موضوع مطرح نه ده بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرین ختمول دي حق خود څه شته چې یو انسانیت بسل حقوق ولري ته تدري حق واخله څلور حق واخله دلته خو بلکې دوه بالکل د خزینه او طبقه ته د انسانیت بسیر نه دي قائل یعنی انسانیت خو صرف دی نه وای مونږ د یو شمیر علماونه د دوه اورو یو شمیر علماونه لونګي بيوالي ډیره غټه ډیره پراخه په نامه د سنت او دا به په سټیج باندې او به بولا سوشل میډیا مې به دره به مایکم پروتي او دا به ډیر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي یعنی مال او شرم راځي چې دلته وایم خو وایم په دې چې د ملت سترګې به خلاص شي د ملت سر به خلاص شي په بے شرمۍ سره دغه عالم وای چې خزي دوه حقوق لري ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي به دې کې مسکم شي یعنی دا څومره بے شرمۍ دا څومره بے حیايي دا د علماو نوم تاسو و شرم او د اسلام د نوم د شرم او لوڅه تاسو راغستې دا د افسوس زیاتې لېوی
خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دی انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده د دوی لواج نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي هر چاته چې ورکړي راځو کورنۍ ته څه کول پکار دي که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي بیا کورنۍ هم داسې یو چلند سره وکړه دا څومره یوه د درد خبره ده
اصلا په دغې برخې کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی څومره چې نظام ملامت دی دومره کورنۍ ملامت دي ځکه چې کورنۍ دا خو ستا اولاد دی اوس نظام په منحیث د یو پلار او د مور حیثیت لري یعنې مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولري هغه شفقت ولري اما ته خو واقعي پلارې ته خو معنوي نه یې ته خو یعنې ته خو حقیقي پلارې ته خو حقیقي مورې ته خو خورې ته خو ورورې ته ولې دغه حقوق د خپل لاندې کې نو بیا هم هغې نقطې ته راځم هغه تېرې نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوی غواړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بندې وي دوی خپل حقوق ونه پېژني دوی خپل حقوقو دپاره مبارزه ونه کړي دوی خپل حقوقو دپاره مبارزه کول ولا شرم ښکاري او د پښتو خلاف عمل ورته وښکاري او د دغه دروغجن او د دغه کاذب شرم او د دغه عنوان تر لاندې دوی که مرګ وي که درد وي که هر څومره تکلیف دوی برداشت کړي او دوی وزغمي او دغه روان ژوند یې روان ګډ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي د دوی د عمر سره جوړ نه وي د دوی د قواري سره جوړ نه وي د دوی د خایص سره جوړ نه وي او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کې نو بدبختی کوم ځای کې ده بدبختی هماغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندي وي دغه مېرمنې به ټول عمر دغسې محرومې وي او دغسې به مظلومې وي
کله دغه مېرمنې دغه نجونې ودیږي داسې چاته چې اصلا دوی په عقله باندې معلومات نه لري دوی نه پوښتنه هم نه ایسي واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي په دې خپلې نجلۍ باندې ژوند سره قم تېرېږي اولادونه یې نړۍ ته راځي دغو ژوند سره قمي څومره دغو مظلومو ماشومانو حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې دغه خور یا ډوډ ورکو او دا د اغې د ملګري د یعنی د ګډ سفر د ملګري چې تاسو له ټاکو د دې په اړه معلومات نه لري دا مطلق د شریعت خلاف ده په دې کې موږ نقطه نه لرو په دې کې موږ د دې لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې دا دواړه به چې د روان سفر لري دا دواړه ته به تاسو وخت ورکې یو بل وګوري د یو بل به حتی علما وچ دوه به د یو بل اواز ووري ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خځې اواز د میړه خوخ نشي یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سويچ د خځې خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کوله یعنی هغه حقيقي علما هغه چې د اسلام نه به خبره علما دي هغه و چې دلته تاسو به د جوړې ته وخت ورکړي ترڅو دوی یو بل سره خبري وکړي ترڅو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوی خوخ شي او بیا د راووز خپل تصمیم ونیسي او در روان فیصله خپل کورنۍ ته سره ووروي یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې د علما په دمانه یې پام دي الفاظ ویلي دي چې دوی اواز خبري به دوی بل ووري ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري بعضي اوازونه بربړی غوندي بعضي اوازونه غټي بعضي اواز ډیر نریوي د نارینه او اواز ډیر نریوي هغه مېرمنې ته خوان نه ورکي نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعات شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي
د ماشومانو پاک لا باندې به هم خبرې وکړو چې د کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواده سوي پرته د دلخواشه ده د کور ته راغلي
کله چې د یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد تا غلط اخی دی تا تا دا صحیح نه دی خدا کور سر ته رسیږي نه رسیږي کله چې تا دغه ښځه دغه لورکۍ د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه دا تا په زور نکاح کړه یا د په واسطو زور پر راوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورټ خو هر رقم یو فشار ته راوس دغه جلۍ ته وکړه دا تا یو غیر شرعي عمل کړی ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی نو سبا ته خپلو اولادونو دپاره څه فکر کوې سبا ته د خپلو اولادونو دپاره څه نظر لرې سبا ته د خپلو اولادونو دپاره څنګه ویلی شي چې مثال له خبرې تاسې شریعت مراعت کوي تاسې اسلام مراعت کوي تاسې له حقوق مراعت کوي دا دا پېنه په کومه خوله یو کار چې تا بنیاد غلط ایښی دی تا چې د خپل ژوند بنیاد په غیر شرعي طریقې سره ایښی دی یا د په واسطو ایښی یا د په نوع فشار باندې ایښی دی نو روان وخت کې د خپلو اولادونو دپاره د خیر تمه کول د خپلو اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د داسې انسان نه هېڅ تمه نه کېږي او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی داسې د اولادونه الله دې په رحم وکړي خو د ظلم او د وحشت ښکار کېږي به
کراس اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو کله چې یو کار په موافقه باندې کېږي یو انجلۍ یو چاته ورکوي موافقه یې وي او خپل مجبوریات دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووزي دا خو دلته مکتب نهشته کار یې نهشته مصروفیت او مسؤلیت یې نهشته باید واده یې کړم که دغه موضوعات په منځ کې ونه ووسي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاس وټاکل سي د هغې مشوره د هغې خوښه وي دا څومره ښېګڼې لري
اول خو ګوره که موږ تاسو فکر وکړو چې کله دغه په رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو وایي کار چې په سلی بی بلای یعنې هر کار چې په مشورې سره دی کې خیر او برکت وي بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري الک انداز وګوري د الک آواز واوري د الک اندام سیستم ټول وګوري نو دا جلی د ده کې رغبت راځي یعنې دا د مینې او د محبت په اساس باندې دا واده کېږي کله چې واده را روان ژوند او دا د مینې محبت په اساس باندې وشي او ښه داسې په آزاده فضا کې دغه صلاحیت وکړي او بل دا چې په فکر سره وشي د ده ژوند به مثبت وي دا به په ژوند کې ډېره خوشحاله وي بلکې صرف دا نه نارینه به هم خوشحاله وي ځکه دوی د یو بل خدمت کوي دوی د یو بل سره که مشوره کوي دوی د یو بل سره که ناسته پاسته کوي دوی یو بل سره که مطلب تفریح کوي یو ځای لزی د تفریح په خاطر باندې دا به ټول د مینې نه ډک وي نو کله چې یوه جوړه په مینه محبت باندې د دوو کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي نو د دو آینده هم جوړه ده د دو د اولادونو آینده هم جوړه ده ځکه چې دغه جوړه چې کله هم جوړه وي د دو منځ کې چټیت نه راځي د دو منځ کې بې ځایه الفاظ نه استعمالېږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه نه راځي نو د دو په الفاظو کې به د دو په یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونه هم همدغسې تعلیم او تربیه یعنې تربیه د تعلیم به په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدینو نه اخیستل کېږي ځکه چې والدین په خپلو کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالېږي
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو داسې چا سره دا مخ کېږي یا کورنۍ ورته ټاک یا ورکوي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولی سي د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړئ د انساني حق حقوق د بشریت د حق له اړخه تاسو وغږېږئ خپله د ځان لپاره څه کولی سي
په اوس وخت کې خو که د افغانستان خبره وکړو په افغانستان وخت کې اوس په اوس وخت کې واقعا د څومره چې مظلومیت کې دو واقع شوي دي دوی که محکمې ته رجوع وکړي چې دا دوی یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دوی باید محکمې له رجوع وکړي چې زه دغه نکاح کېږي او زه رغبت نه لرم نو هلته خو قاضي څوک ناست دی متاسفانه قاضي خو هم پر همه د سنت طریقې پګړۍ والې ده ګیرې پرېښې ده خو نور مغز خالي دی بېچاره نو دغه جلۍ له به هغه څه حق ورکړي هغې خو په مغز کې شیه نشته دی فقط پګړۍ ده او ګیرې پرېښې ده د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبر دی هغه به څه د ده په حق کې فیصله وکړي هغه به څه وکړي نو دغه هم یوه نقطه ده چې زمونږ خزینه طبقه یې مایوسه کړي دي د دوی زړونه یې مات کړي دي یعنې جرأت د ده نه شي کولی چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کولو ځای د یو مظلوم دپاره هغه محکمه ده او په محکمې کې خو موږ تاسو اوس ګورو په محکمې کې خو موږ تاسو نو الله ربالعزت دی د دغه محکمو نه خلک وساتي ځکه چې ځکه چې عدالت نه وي او ځکه چې انصاف نه وي واقعا هغه ټولنه مایوسه کېږي نو اوس وخت کې د دوی دپاره ښه خبره همدا ده چې د خپلو والدینو په وړاندې باندې نه وایو چې بېدبې دي وکړي نه وایو چې د هغو ګستاخي دي وکړي نه هغو د کینې هغو له دې ووایي چې د علماو د صحیح د حق علماو نه څه داسې کینې دا زما حق دی هو پلاره په دې را باندې ګناګاریږي، مورې په دې ګناګاریږي، د سړي سره زما ژوند نه کېږي، دغه ژوند زما خراب دی، دې باندې څو ګناګاریږي. ما روان وخت کې دغه تاسو چې ما ورکوئ دغه ګډ سفر چې زه د ده سره ټاکمه، هغه مانا څو قسمه مطالبې لري. هغه به مثال د خبرې، یعنی د خو واده خو جو هدف دپاره کېږي، نو هغه چې زما زړه نه وي، هغه چې زما رغبت نه وي، او هغه مانا مطالبه لري، نو زه به تر څو چې ژوندی یم زه به ګناګاری یم. نو نه غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم، بلکې زه غواړم چې یو ښه ژوند ولرم، او د ښه ژوند لپاره دغه ځای کې زما نظر منفي دی، او دغه نه غواړم. والدین نه دې لطفا هیله دې ولوکي چې د الله په خاطر قرآن او حدیث تطبیق کړي، او د صحیح علومو سره په دې کې مشوره وکړي.
بله، کورنۍ ته به تاسو ویل ولرئ، البته ټول کورنۍ اهداف نه دي، هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلند کوي، دوی ته به تاسو ویل ولرئ.
هغه والدین ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رشته راځي، تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوی سره مشوره وکړي. دا د دوی ژوند دی، دا تاسو ژوند نه دی. اوس که خدای ناخواسته لور ته له پیشنهاد وکړي چې زما دغه الک وخت او هغه الک خدای ناخواسته، یا مثال خبرې شرابي وي، یا پوډري وي، یا مثال ډیر بدعمل، خو ته خو کولی شي چې مشوره وکړي چې لوري دغه ځای زه تا لپاره مناسب نه ګورم، زه پلار یم، زه تا باندې شفقت لرم، زه په تا باندې محبت لرم، دغه ځای تا لپاره مناسب نه ګورم. لوري هغه یو اساس دی، او نور که دغه سي تاسو ورکوئ او رښتې راځي، لطفا د لورګانو نه مشوره والي. لورګانې کینوئ، دا شرم نه دی، دا د اسلام خلاف کار نه دی، دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی، دا اوسني علما او موږ فقط په دې باندې تیریستیو چې دینه بهایي خوريږي او دینه شرمونه خوريږي. نو د ټولو مې هیله دا چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې داسې نه ده چې د حق علما نشته، او داسې نه ده چې علما د دین نه خبره دي. فقط دغه شته نظام غوندې چې مثال فقط شروط صلات او خلاصو یا مونې مسلې ویل دي، نور کتابونه نه خبر نه دي. ولې نه داسې علما شته چې هغه حدیث د نقطو د نقطو نه خبره دي، هغه استنباط کولای شي، هغه استدلال کولای شي، دوی هغه سره مشوره وکړي، او هغه له دې کېنی. اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې څونه کوي چې اوس هم دا خلک دا کارونه کوي. نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د آخرت به مو الله رب العزت نیسي، په ورځ د آخرت به موږ تاسو یو بغل روج وي، دوه بکریوان او د دې لورګانو بلاسي، او دغه بستا د الله په حضور کې تا کش کوي. او ول ابو چې دغه پلار په ما باندې ظلم کړو، او الته بیا پلارا، الته بیا موري، ستا حجت نشته دی په وسنی ټولنه کې، حجت نه قایمیږي چې ولا زه خبر نه وم. ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا، وسایل د دنیا شته، ته کولای شي ځان آگاهي، دا چې ځان نه آگاهي د جهالت دی، دا د حماقت دی. نو په دې اساس باندې ته په ورځ د آخرت هیڅ حجت نه لري، او دغه د الله په وړاندې به په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې، د لور سره د ظلم په خاطر به دې مختور وي.
مدني صاحب، لکه څنګه چې په خپرونه کې روښانه سو، د ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنی نظام دی چې نجونې درس نه پرېږدي، بیا دوی د کار حق نه لري، نو کورنۍ هم راپورته کوي یو نامناسب کار له خپلو لونو سره کوي. نظام ته به تاسو سوال ولرئ، که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړي دي، دوی غواګ نه نیسي، مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازم ګڼو چې بیا خبرې وکړو. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
موږ به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې، په اقتصادي اموراتو کې، په اجتماعي اموراتو کې، خو تاسې پاتې راغلي یاست د افغانستان آینده تاسې ونه شوه کولی چې تاسې د افغانستان د مظلومو خلکو آینده تضمین کړئ. په هغه کې تاسې ناکام استئ، ولې چې تاسې نړیوالو، تاسې نړیواله ژبه نه لرئ، تاسې د نړیوالو سره په سور نه پوهېږئ، تاسې نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسې کې نشته چې هغو له قناعت ورکوي. او دا ولې نشته؟ ځکه چې ستاسې په مغز کې، ستاسې په ذهنونو کې یو نوع استبداد، یو نوع دیکتاتوري موجوده ده. نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ به راځي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي. خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی، که زموږ اواز هیله ده چې وایوري، او دغه لبیک وایي چې د دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بندې کوي، دغه د وحشتونو دروازې نور بندې کوي. د الله په خاطر مملکتونو ته مو شرمولو، د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ، تاسو سوریه وګورئ، هغه د راغله ټول امورات تدبیکړه خو ته اجازه ورکړه، حتی دا ته وسوګره د نوي کال د مانځلو اجازه یې ولا ورکړه. دا نړیواله شبه ده، دله نړیواله شبه وي، دله نړیوال تعامل وي. نو تاسو خو نه کیږي چې تا هر څه بند کړی دی، او هر څه په دې خپل په دې ناکار مغزو کې چې تا سره په کې موجود دي، دا دې بند کړی دی. نو لطفا په دغه برخه کې واقعا شرم دی. یعنی موږ تاسو هیڅ روی نه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د آخرت، یا بی بی عائشې ته په ورځ د آخرت، ام کلثوم ته په ورځ د آخرت څه وایي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم څومره ظلمونه وکړه، څومره موحشتونه وکړه. یعنی الته بده دغه بی بی عائشه هم دغه کلثوم بده لوړاندې کو شته نظام شته نظام بی بی رقیه د لوړاندې کو فاطمه زهرا د لوړاندې کو چې هم دوی تاسو نه پښتنه وکړي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو له محبت ورکړی دی شته نظام ستاب بی بی فاطمه ته او ستاب بی عائشه له جواب سوي
ډیر زیاته مننه ښه وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسئ
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اړه باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خه پرته دوی د کورنۍ لخوا وځيږي. په دې خبرونه کې موږ سره میلما و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې کړي تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
جہان میں سفر والا اس کے لاسلر مستاس کا پختانہ میں علاج کا خبر میں دوا اس کا خبر میں دوا سب میں دن سب میں دنیا نہ
سنگ کی مال چل رازی 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 مینا دو